سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه صفی الله ستاسو نږدې مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست او پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د موقت حکومت پر پالیسۍ د نیوکې په ترڅ کې ویلي، باید د ملکي افغانانو او ترهګرو ترمنځ توپیر وشي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان کډوالو د ایستلو په اړه د حکومت پالیسۍ یو لړ پوښتنې راپورته کړي. د ټینګار وکړ چې د خلکو پر خلاف اقدامات د هدف په ترلاسه کولو کې هیڅکله مرسته نه شي کولای. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپلې خاورې 1,000,000 بیا اسناد کډوال باسي. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره زیګ چلند د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتونو له انتقادونو سره هم مخ شوی دی. نږدې 3,00,000 افغانان په تیرو 10 ورځو کې له پاکستانه خپل هیواد ته تللي. دا خبره په تورخم او چمن کې پاکستاني چارواکو ازادي راډیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې په تورخم باندې شاوخوا 2,10,000 افغانان او په چمن باندې 15,000 افغانان د نومبر له لومړۍ تر دې دمه خپل هیواد ته اوښتي. د طالبانو چارواکو ویلي د راستنېدونکو افغانانو نوملیکنه کوي او په موقتي کمپونو کې میشتوي. له ایران څخه د طالبانو د حکومت د 3 کسیز پلاوي له راستنېدو وروسته د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزارت سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور نن تهران ته تللی. ښاغلي منصور د شنبې پر ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي، د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره د برېښنا د هوکړې د نوي کولو په اړه خبرې وکړي. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د افغانستان لویدیځو برخو ته د اړتیا وړ برېښنا ورکوي. اخوا د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ایران ته له شپږ ورځني سفر وروسته د جمعې پر ورځ په کابل کې خبرې اعلان ته وویل، ایراني چارواکو سره د سوداګرۍ، صنایعو، ترانزیت، قانونو او د ریل پټلۍ په برخه کې بیلابیل تړونونه لاسلیک کړه. ایران د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له طالبانو سره ډیپلوماتیکا راشه درشه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکېچ د دایمي حل لپاره باید د سولې او نړیوال کانفرانس جوړ شي. ښاغلی اردوان دا څرګندونې نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاد کې د عرب لیګ او اسلامي وادونو د همکاریو سازمان ګډې غونډې ته په وینا کې وکړې. د دې غونډې ګډونوال مشران غواړي اسرائیل دې ته واڅوي چې په غزه کې د دښمنۍ عملیات پای ته ورسوي. ترکیه چې په غزه کې روان بشري بحران له کبله پر اسرائیلو انتقادونو ته زور ورکړی، د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو د حل لارې پلوي دی او د حماس ډلې یو شمېر غړو ته هم پناه ورکړې. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لندن کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ پراخ لاریون روان دی. په عین حال کې یو شمېر خیار خو توندلارو مظاهره چانو له هغو پولیسو سره نښتې وکړې چې د دې دوو ډلو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولي. ویل کېږي د فلسطینیانو د پلوي لاریونوالو شمېر سلګونه زرو ته رسیږي. د دوی پر ضد خیار خې توندلارې ډلې هم په داسې ورځ چې برطانویان یې د جګړې د ګډونوالو په یاد لمانځي د لندن سړکونو ته راووتل. د لندن ښاري پولیس وایي په ځوابي مظاهره کې یو زیات شمېر کسانو ګډون کړی چې له دوی سره په تاوتریخوالي سره چلند وکړ. پولیس وایي دې کسانو ته به د فلسطینیانو له پلوي لاریونوالو سره د نښتې اجازه ورنه کړي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خپله وروستۍ نهمه لوبه په انګلند باندې وبایلله. د انګلستان ټیم 338 هدف ټاکلی او پاکستان ټوله لوبډله په 244 منډو وسوځېدله. تر دې مخکې هم د آسترالیا او بنګلادیش ټیمونو لوبه وکړه چې آسترالیا د 8 وکټو په توپیر لوبه وګټله. آسترالیا د بنګلاديش لخوا د 306 منډو هدف د دوو لوبغاړو په سوځېدو په داسې حال کې پوره کړ چې میچل مارش 100 منډې جوړې کړې وې. خبرونه مو واورېدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروګرام کې اوري چې افغان کډوال چې له پاکستانه راستنه شوی دی وایي لګڼو ستونزو سره مخ دي.
مونږ ډېر مشکلات لرو. د کوم ځای نه شروع کو؟ کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم 2 هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. اواره ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د کرکټ د ملي ټیم سفر پای ته ورسید. افغانان یې په اړه څه وایي؟
ان شاء الله پر اتلن کې کې بعد جام د غټل لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکول شي افغانستان چې سلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي.
زموږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي.
د غزې د بریدونو په خاطر په اسرائیل باندې فشارونه زیات شوی دي. نور مطالب هم لرو، هیله تر پایمو تعقیب کړئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د همدغه کال تر پایه پورې هلته د میشتو افغان کډوالو د اقامت کارتونه تمدیدوي، خو په پاکستان کې یو شمیر پاتې افغان کډوال وایي چې د دې کال تر پایه یوازې دوه میاشتې شاوخوا پاتې دي او دوی په دومره موده کې خپل جایدادونه، کورونه او سوداګري نشي ختمولی او په دومره لنډه موده کې دوی ته ستونزمنه ده چې له پاکستان څخه ووزي. پاکستان سربیره پر دې دا کار کړی چې هلته د 1,000,000 د دوی په خبره بیا اسنادو کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی.
د پاکستان د حکومت له دې اعلان وروسته چې په دې هیواد کې د کډوالۍ اسناد لرونکو افغانانو د استوګنې موده د روان میلادي کال تر وروستۍ نیټې پورې غځولې ده، یو شمیر افغان کډوال وایي دا موده ډیره کمه ده او دوی وتلو ته نشي چمتو کیدای. د دوی په خبره دلته پراخ کاروبارونه دي او راټولېدلې وخت ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د کال پای ته نږدې یوه نیمه میاشت پاتې ده. د خیبر پختونخوا د پېښور ښار په بورډ بازار کې یو افغان کاروباري عباد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
کم از کم موږ ته افغان مهاجرینو ته چې دوه کالم وخت ورکړي نو دا هم کم ده، ځکه کاروبارونه دي، روزګارونه دي، دوکانونه خلکو اغېستې دي. هر یو دوکان نن سبا یو عادي دوکان 40,000 تر 50,000 روپو پورې قیمت لري، همداسې ګاډي اغېستې دي، ځمکې اغېستې دي، جایدادونه اغېستې دي. نو دا هر څه راټولول یو میاشت کې یو نیم میاشت دا سراسري ظلم دی.
یو بل افغان کډوال فرید چې دا هم په پېښور کې کاروبار لري او په همدې خار کې رالوی شوی، له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې باید د پاتې کېدو موده نور هم وغځوي.
نو تر دسمبر پورې چې زمونږ سره وخت راځي، سه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت وخت را کړی دی. نو په دې کې مونږ کوم شی را غونډ کړو؟ زمونږ کاروبار دلته دی، کاروبار را غونډ کړو. زمونږ اولادونه په مکتبونو کې دي، دلته مکتب ته ځي، درس وایي، هغه را غونډ کړو. او زمونږ جایدادونه چې کوم دي هغه را غونډ کړو. نو ډیر کم وخت را کړی دی او ډیر مونږ په عذاب یو دلته.
د پاکستان حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت تیر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستان حکومت خوښ دی چې د نوملیکنې د ثبت کارتونو موده چې ثبت شوی او افغان کډوالو ته ورکړل شوی د 2023 کال د دسمبر 1 پورې غځوي. مخکې تر دې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د پنځشنبې په ورځ په کراچۍ کې په یو خبري کانفرانس کې ویلي وو چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له پروسې وروسته به د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې ثبت او راجستر دي. د پاکستان حکومت وړاندې تر دې د افغان کډوالو د کډوالۍ دغه رسمي کارتونه هر شپږ میاشتې وروسته نوي کول، خو دا ځلې موده په تیر جون میاشت کې پای ته رسیدلې او تر اوسه یې نه دي نوي کړي. په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ تر دې مخکې ویلي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ پاکستان 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا څه مو د وړاندې رسنیو ته ویلي چې په دې کې 1.3 میلیونه د پی او آر او 9,000,000 ای سی سی په نوم د کډوالۍ رسمي ثبت شوي کارتونه دي. پاکستان د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې دا چارې له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ پر ایکس شبکه په یو بیان کې له پاکستانه په لویه کچه د افغان کډوالو د ایستلو او د بشري اغېزو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې تر څنګ د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول، زورول، بندي کول او وهل او ټکول روان دي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او بېلابېلو هیوادونو له پاکستان غوښتي وو چې له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه ودروي، خو دغه هیواد بار بار له خپلې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د پاکستان د امنیت لپاره دا اقدام ورته مهم دی.
له پاکستانه یو شمېر راستن شوي کډوال وایي دوی د خوراکي توکو، سون توکو او سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته سخت اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل هوا مخ په سړېدو ده، ماشومدار دي او په دې سوړ موسم کې د ژوند هیڅ امکانات نه دي ورته برابر شوي. د طالبانو د دولتي کمیټو په ګډون یو شمیر خیریه مؤسسې او سوداګر پر دغو راستنیدونکو د مرستو د ویش خبره هم کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورت.
په داسې حال کې چې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته د مرستو د ویش لړۍ دوام لري، یو شمیر یې شکایت کوي چې په سړه هوا کې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري. په کابل کې د یو اته کسیزې کورنۍ مشر عبدالعظیم وایي دوه کاله وړاندې پاکستان ته د تګ پر مهال د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو او په پاکستان کې د اوسېدو د لګښتونو د پوره کولو په موخه خپل کور او د کور توکي خرڅ کړل. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس چې بېرته راستون شوی، په دې سړو او سختو ورځو کې د ژوند کولو سمې اسانتیاوي نه لري.
مونږ ډېر مشکلات لرو، د کوم ځای نه شروع کړو، کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم دوه هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کړو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. او کور هم پیدا کړو داسې ډېر یخ دی، کمپل توشک بالغ داسې زونه نه لرو، او پیسې هم نه لرو چې لرګی واخلو ژمي دپاره. او هره ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د یو شپږ کسیزې کورنۍ مشر عبدالقادر چې د پاکستان له پېښور ښار څخه ننګرهار ولایت ته راستون شوی وی چې په پاکستان کې ټول شیان ترې اخیستي او د ژوند کولو لپاره هیڅ نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور ایستل شوی او اوس د خوړو او سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
او له پېښور نه مهاجر شوی یم، پنځه ماشومان لرم، دوه مې زامن دي او درې مې لورګانې. پېښور نه ډېر سخت حالات کې مونږ مهاجر شو، هغه سرورتي نه راغلو چې ډېر بد چلن یې مونږ سره وکړو. یو د تن کالیو کې مونږ خالي راوشړلو، هر څه ته ول هغه پاتې شول. پیسې میسې ټولې مونږ نه واغېشتې، سرپناه نشته. زمه ده یخې شپې را روانې دي او ډېر بد حالات کې یو.
هڅه مو وکړه چې له راستنېدونکو سره د مرستې د څرنګوالي په اړه د طالبان حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو، خو ځواب یې را نه کړ. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو د مرستې لپاره یې د تورخم په دروازه او هم د ولایتونو په کچه بېلابېلې کمیټې جوړې کړې دي. د طالبانو د خبري ویب پاڼې د راپور له مخې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې د طالبانو د کډوالو د لیږد عالي کمیسیون بېلابېلو کمیټو او مرستندویه بنسټونو له راستنه شویو کډوالو سره د نقدو پیسو، خوراکي توکو، ترانسپورتي او روغتیایي خدمتونو په ګډون بېلابېلې مرستې کړې دي. تازه د عزیزي بنسټ مشر میرویس عزیزي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له پاکستانه له دغو راستنو شویو سره د مرستې لپاره به 300 میلیونه افغانۍ مرسته وکړي چې پکې د راستنه شویو لپاره ګرمې جامې، خواړه او نور اړین توکي شامل دي. د یو خیریه بنسټ مشر هارون ارباب هم ازادي راډیو ته وویل چې دې بنسټ په تیرو څو ورځو کې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته خوراکي او نقدي مرستې ویشلې دي.
تر اوسه پورې خپلو کډوالو لپاره 300 خوراک تیار کومک مې کړی او 10,000 افغانۍ څو کورونو ته مې تقسیم کړی دی، او تر دې ترڅنګ یو کور چې درې اتاق لري هم مې ورته روزګار کړی دی.
تر دې وړاندې د قمت فاونډیشن په نوم یوې بلې خیریه مؤسسې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یوه کم کې به د راستنېدونکو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړ کړي څو خپلو ولایتونو ته د تلو مخکې په دغو کورونو کې په موقت ډول ژوند وکړي. یو شمېر راستنېدونکو مخکې هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی وو چې دوی ته یو څه خوراکي توکي او نقدې پیسې ورکړل شوي، خو ټینګار یې کړی وو چې د مرستې بسنه نه کوي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی وو چې په لومړي پړاو کې به له 1.5 میلیونو ډېر بې اسناد افغان کډوال وباسي، چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرو له مخې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ شاوخوا 3,00,000 افغانان بېرته افغانستان ته
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
یو نوې ټول پښتنه ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د نجونو او ښځو کړاوونه زیات شوي دي. د دغې ټول پښتنې پر بنسټ چې د ګالپ څېړنیز بنسټ لخوا ترسره شوي، یوازې 15% ګډونوالو د دغې ټول پښتنو چې ښځې دي ویلي دي چې له خپلې ازادۍ چې لري راضي دي. په راپور کې له یو شمېر نجونو او مېرمنو سره هم موږ خبرې کړې وې، هغوی هم دا خبرې تاییدولې. په دې اړه باندې نور جزئیات زموږ همکار عابد اسپوږمۍ وړاندې کوي.
د ګالوب څېړنیز بنسټ د یوې ټول پوښتنې له مخې چې پایله یې د جمعې په ورځ اعلان شوه، ویل شوي چې افغانې مېرمنې له زیاتو ستونزو سره مخ دي او ازادي یې محدوده شوې ده. دغه ټول پښتنې چې د جولای په میاشت کې ترسره شوې ښودلې چې په افغانستان کې د ننه د افغانو ښځو او نجونو راتلونکی چې کار زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي روښانه نه ده. یاد راپور زیاتوي چې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو ښځو او نجونو ایستل دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د دې ټول پوښتنې پر بنسټ 11% ښځو ویلي چې له شته ازادیو خوښي دي، 11% ګډونوالو ښځو ویلي چې له دوی سره په درناوي او احترام چلند کیږي، خو تقریبا ټولو ویلي چې ځورېږي. ګالوب څیړنیز بنسټ زیاته کړې چې سږ کال د افغان میرمنو له ازادیو څخه د رضایت د انتخاب کچه د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې، او دا نه یوازې په افغانستان بلکې په هغو ټولو هیوادونو کې چې دغه انسټیټیوټ پکې ټول پوښتنې کوي یو نوی ریکارد دی. ډیری ښځو ویلي چې دوی لا هم د نجونو او میرمنو لپاره د شته شرایطو او د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د بندیزونو له امله اندېښمن دي، ځکه له دوی سره په درنښت چلند نه کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي چې طالبانو په تېره 2.5 کلنې واکمنۍ کې پر افغانو ښځو او نجونو د زده کړو شرایط سخت کړي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې پارسا مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښځې د ګرځېدو راګرځېدو ازادي نه لري، او د ښځو پر وړاندې دا تاوتریخوالی د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په زیاتېدو دی.
موږ پرته له دې چې د افغان ښځو او نجونو غلی غږ پورته کړو بله لار نه لرو. موږ په خپله په لارو کې له تاوتریخوالي سره مخ یو، او ان که په کورونو کې هم ځینې پلانونه ولرو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري.
زینت یوه له هغو نجونو څخه ده چې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوې، او وایي چې د طالبانو حکومت هدف له ټولنې د ښځو او نجونو لرې کول دي، او په دومره وخت کې د ښځو او نجونو لپاره کومه مثبته پرېکړه نه ده کړې.
عابد سپوږمۍ وه چې د ګالپ د موسسې د سروې په ارتباط یې له موږ سره جزئیات شریک کړل. البته ګالپ موسسې ویلي دي چې په جولای کې یوه سروې کړې ده، په هغې کې یوازې 11% ګډونوالې ښځې ویلي دي چې دوی له خپلو ازادیو او په ټوله کې له ژونده راضي دي. پاتې 94% خفګان خودلای دی. د ښځو د حقونو فعاله اغلې مریم بارک همدا شیبه له موږ سره وصل ده په پروګرام کې. مننه اغلې بارک، د ګالپ څیړنیز موسسې ریپورټ به تاسو لوستی وي، غواړم د تاسو ارزونه او نظر هم په دې رابطه باندې واورم.
ستانکزای صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې پوهیږو لکه چې له 2 کلو راهیسې زموږ په هیواد افغانستان کې ښځو او نجونو ته ښوونځي او مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، چې تعلیم د هر انسان حق دی او د بنسټیز حقوقو څخه دی. کله چې موږ په خپل هیواد کې له خپل اساسي حقوقو څخه محروم اوسو، نو دا ښکاره ده چې ښځې په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ کیږي. کله چې موږ په خپل هیواد کې ونه شو کولای پرمختګ وکړو، زده کړې وکړو او په بیلابیلو برخو کې وشو کولای لاسته راوړنې ولرو، نو دا خورا ستونزمنه ده چې موږ وشو کولای په نورو هیوادونو ته لاړ شو او هلته زده کړې وکړو. نو دا له 2 کلو راهیسې ټوله نړۍ شاهده ده چې افغان میرمنې په افغانستان کې له محدودیتونو سره مخ کیدي، مخامخ دي له تاوتریخوالو سره مخ دي. هغې نشي کولای چې په ازاده توګه کار وکړي او یا هم ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي.
بارک، د افغانستان په بیلابیلو سیمو، په هرات کې لاغېډلې یا په لویدیځ کې زلزله وشوله، طبیعي پیښې راغللې، ترڅنګ یې دغه د یو میاشت شاوخوا کېږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنولو مسله هم توده ده. په ټوله کې فکر کوي چې دغه موضوعات د دې لامل شوي دي چې د ښځو په برخه کې چې کوم محدودیتونه طالبانو وضع کړي دي، لاغې نه لږ توجه واوښتله دې خواته، خو په اصل کې هماغه شیان لا هم شته محدودیتونه. که څنګه
سنکزی صاحب کومګه وګورو، دا زلزلہ شاید یو بهانه اوسی، ځکه چې له 2 کلو راهیسې په افغانستان کې زلزلہ نه و. اسلامي امارات یا طالبان غوښتل چې افغان میرمنو ته اجازه ورکړي چې هغه زده کړې وکړي او یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي، نو هغه به په دې 2 کلونو کې خپل کومې غوښتنې چې وي هغه باید د خلکو سره ترمنځ شریک کړي وو، او باید افغان نجونو ته اجازه ورکړې وه تر څو زده کړې وکړي او پوهنتونونه هغې ته خلاص کړي، مکتبونه هغې ته خلاص کړي. نو زما له نظره د اول ناغته توجه نه دلودله لکه نه چې طالبان په افغانستان کې وکمن شوی دی دا غي لمړی محدودیتونه خزو د خزو په مقابل کې وو لمړی د خزو پر مخ باندې تنجونو پر مخ باندې مکتبونه وتړل ورسره هغه پانتونونه وتړل ورسره هغه محدودیتونه د هغه میرمنو په مقابل کې وازه کړ چې په دفترونو کې کار کوي او یا هم په نړیوال سازمانونو کې کار کوي نو زموږ له نظر دا اول نه دا غي هیڅ کومه توجه نه دلودله او دا اول یې غوښتل چې محدودیتونه په خزو باندې
اغلی بارک اوس اخر کې غواړم پښتنو کوم کله لطفاً لاندې ځواب ورکړي چې په دې خاطر چې د طالبانو باندې فشارونه وي او بل اخر غاړه کې د خزو حقونو ته نړیوال ټولنې ته څه پکار دي دغه وخت کې
نړیوال ټولنه باید دا د نړیوال ټولنې مسولیت ته ترڅو ځکه چې کله چې نړیوال ټولنه ګوري چې په یو هیواد کې انساني حقوق تر پښو لاندې کیږي نو هغه باید اقدام وکړي دوه کاله تیر شول خو نړیوال ټولنه او تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه دی کړی هغه باید اسلامی امارات سره خبرې وکړي او باید یو نتیجې ته ورسیږي چې دلیل یې څه دی چې هغه انجنونو ته او یا هم خځو ته د هغې اساسي حقوق نه ورکوي په دې اړه باندې هغه سره باید جدي چلند وشي او یو نتیجې ته باید ورسیږي اوس دوه کاله تیر دي شاید درې کاله څلور کاله تیر شي دا دوه درې کاله نړیوال ټولنې او یو نور خلکو ته یو عادي اما یو افغان انجن ته جلی ته د هغې سرنوشت سره بازی ده لوبه ده هغه دوه کاله درې کاله خپل پرمختګ څخه بیرته پاتې کیږي
ډیر مننه کوم اغلی مریم بارک د خزو د اقونو فعال چې په دې رابطه مخبل تحلیل له موږ سره شریک
دینجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خاله ټول شي دی وی
لیاوړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د 2023 کال د نړیوال جام سفر پرون پای ته ورسید افغان ټیم په دغه نړیوال جام کې څلور لوبي وګټلې او 15 بایلودي دا په نړیوالو جامونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه تجربه بلل کیږي ځکه په تیرو نړیوالو جامونو په 2019 او 2015 کال کې یوازې یو لوبه ګټلې ده عام افغانان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دې سفر په اړه څه نظر لري په دې اړه سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی دی
افغانستان د سویلی افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماته خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکټلې خو 15 یې وبایللې دوی خپل لومړی سیالي بنگلاديش او دویم هندوستان ته بایللې و خو درېمې له انګلستانه وګټله ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله او بیا په لپسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې خو بیا ماتو ته مخه شوه او له استرالیا سویلي افریقا یې ماته وخوړه اما افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاءالرحمن رحمان لالاخیل وایي
زموږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي پاغه باندې هغه مسلکی خلک خپويږي خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه ل خپل ملي ټیم څخه خوشاله یم پاینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم
د پلاسمنې کابل اوسیدونکی د پانتون استاد عبده بابکرخیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالي کړي
موږ ټیم وکولای شو چې هغه ته په نړیوال جام کې په ډېر خطو سره ولوبي ان شاء الله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شو افغانستان چې څلور هغه پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه وه
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 کال د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي ښوونکی الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډیره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین یې حیران کړل.
په جرمني کې مېشت لیکوال او د کرکټ لوبې مینهوال محب الله اصغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلېد. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکې لوبډلې په ګونډو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په ایله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ته دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 520 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو له کبله پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي. امریکا او فرانسې له اسرائیل غوښتي دي چې د ملکی وګړو وژنه بند کړي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته لاغه په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی او په روغتونونو کې دننه او په شاوخوا کې جګړو زور اخیستی، اسرائیل د خپل اصلي متحد امریکا په ګډون له نړیوالو فشارونو سره مخامخ دی چې د ملکي وګړو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي. د غزې د روغتیایي چارواکو د راپورونو له مخې په تیرو 15 اونیو کې په دې ترانګه کې د اسرائیلو په بمباریو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 11,000 اوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غزې په جګړه کې د ایسارو ملکی وګړو د ناورین په اړه په خپلو پرونیو څرګندونو کې چې تر دې دمه تر ټولو توند بلل شوی دی وویل چې له تیرو څو اونیو راهیسې خورا ډیر فلسطینیان ووژل شول او خورا ډیر نور وځورېدل. خو بلینکن له دې سره سره د اسرائیلو د هغه کمپاین چې وایي غزه له دې وروسته باید هیڅکله د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې چې د جمعې په ماښام خبره شو وویل اسرائیل باید د غزې بمباري او د ملکی وګړو وژنه بند کړي. هغه وویل موږ له اسرائیل غواړو چې بمباري سمدستي بند کړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د نړۍ مشران باید حماس وغندي نه اسرائیل، او زیاته یې کړه هغه جنایت چې حماس یې نن په غزه کې کوي سبا یې په پاریس، نیویارک او د نړۍ په نورو سیمو کې هم کولای شي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې تیره شپه د غزې د ترنګې په روغتونونو کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده د توغندیو د لګېدو او د ډزو راپورونه رارسېدلي. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلمیه وویل چې د غزې روغتونونه اسرائیل وشتي دي. هغه وروسته د هم وویل چې د غزې پر البراق ښوونځي د اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي. د نوموړي په وینا په دې ښوونځي کې هغه کورنۍ اوسېدلې چې په جګړه کې کورونه وران شوي وو.
د میدان وردک د چکل سوالی برېښنا بند رغنیز چارې پیل شوې دي. طالب چارواکي وایي د دغه بند لپاره دمګړې 1.5 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي او تمه ده چې په راتلونکي کې 3.5 میلیونه نورې افغانۍ هم ورته په پام کې ونیول شي. د چک برېښنا بند شاوخوا 8 کاله وړاندې د جرمنانو لخوا جوړ شوی او درې توربینونو په لرلو سره هغه مهال ولسمشري ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول. خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه شوی او توربینونه غیر فعال شوي یوازې د غلطه څو کلیو ته برېښنا ورکولی شي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګ کې د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د برېښنا د دغه بند چارې د یوې پټې په پرې کولو سره پیل شوې. طالب چارواکي وایي دغه بند د څه باندې 1500 میلیونه افغانۍ په ارزښت رغول کیږي چې بودیجه د طالبانو د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. د برښنا پریاست کې د طالبانو د برنامو رئیس مولوی عبدالقهار عابد د دغه پټی د پریکول پر مهال رسنۍ ته ویل چې د یاد بند لپاره یې سږ کال 150 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي او 350 میلیون افغانۍ به په راتلونکي کال کې ورته ورکړي. د چاک برښنا بند شاوخوا واویا کال وړاندې د المانیانو لخوا جوړ سوی چې د دریو دوربینونو په درلودلو سره یې هغه مهال ولسمشري ماڼۍ ته هم برښنا ورکول، خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه سوې او توربینونه یې غیر فعاله سوي، یوازې دغلته څو کلیو ته برښنا ورکول. له دې سره د دغه ولایت اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې د برښنا بند ورته رغول سوی. دی وای په دې سره به دوی دوه ګټې ترلاسه کړي، یو به د کار زمینه ورته برابره سي او بل به د تل لپاره له برښنا برخه من سي. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
موږ ډېر خوشحاله شوي چې جوړ شو، دغه دروازه د ځانګړی ورته یي دغه کوم لاس کول ټول لاس کول کې چې خارو پاله، موږ ډېر ورته خوشحالیږو چې جوړ یو.
د چاک د برښنا بند خو چې جوړ شي ډېره ښه خبره ده، موږ ټول ورته خوشحاله یو. خو تېر وخت کې جمهوریت حکومت په دور کې ما خبره دا رقم رقم وعدې کېدې، وزیر هم راغله، رئیس هم راغله، خو تاسفونه چې جوړ نه شو.
نو موږ ورته زیاته خوښ په دې یو چې دلته به د یو پلوه په زرګونو ځوانانو ته خلکو ته د کار زمینه سازي وشي، او د بل پلوه به برق چې په ژوند کې یو مثبت تغییر راولي، او دلته کولی شي ملي پانګوال او همداسې نور هیوادوال کولی شي چې د جوسو یا همدارنګه د نورو د پروسس کارخانې او فابریکې جوړې کړم. نو هیله مو دغه ده ته چې که دغه کار په ښه کیفیت او په لوړ کیفیت وشي، نو موږ به ډېر خوښ او خوشحاله شو.
چاکبند چې د درې توربینونو په درلودلو سره د 3.9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د دې بند رغنیزې چارې په څو ځله پیل سوي وې چې هغه مهال یې د روانو جګړو له امله چارې بیرته ځنډېدلې وې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: په نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډۍ له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه، شمیر 9.5 میلیونو ته رسیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشه یي مواد مې د درمل پر ځای استعمالول.
دا چې د کوم ډول نشه یي موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشه پرېښودل اسانه سي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بې وزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کېږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب ته څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وښیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډېرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډېرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې د 40% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډېروالي کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسېږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوې ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشي بوټونه شکوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدې مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډېرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 6 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي، د هغو خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه و سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید د ذهني ګډوډۍ او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډۍ پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع ته ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
جدول د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خطر
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمونګه پوچ کړ، واخونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادي ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشهیي موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشهیي موادو څخه کار اخیستل او نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د احتیاط اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خود.
50 کلنه لطیفه چې شپږ بچی لري وای و کله مخکې له دې عمله معتاد شوه چې د پښو د درد آرامولو لپاره د تاریاکو خوړل پیل کړل. میرمن لطیفه اوس د بامیانو ولایت د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری ده او غواړي چې نشه پرېږدي. دا شپږ میاشتې مخکې هم په دې روغتیایي مرکز کې بستری شوې وه، خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشهیي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بېرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي.
روح روان مام خوبه، گولی هم میرسه از دکتر.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیگی دکترانو او نورو کارکون گز خواهیم. مقتدی دادری شاید چند تو گلیومه تلویزیون و هم ورزشی وسایل او دریان درمل. در دول خیاطی او گلدوزی ماشینه چی باغه باندی مصروف و اوزو.
سر خیاطی گلدوزی تمیان مصروف باشه.
شپک دشکلن رحیمه هم پا دی روختی مرکز که بستری ده. دی هم پا خواه ده درد رمولو لپاره نشهی مواد استعمال اول. لهم دی عمله معتاد شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلې وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاده شي.
تبرمې سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشهیي مواد مې د درمل پر ځای استعمالول، ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا ښځینه معتادینو د ډیرېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزه اوتونبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 500 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشهیي موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتونبای و په وینا له دې زیانمن شوو خلکو څخه 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز یوه مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي.
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کېږي. له همدې امله خلک نشهیي مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشهیي مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیانو ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس یویست او پنځویش مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمي منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه سي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای سي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو اعتیاد یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغۍ کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډیږي، او تر څنګ یې د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده، او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اولو ورځو کې له استفادې وروسته، کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادات، د وجود تغیرات او ضروریات ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي، او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي، او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي، او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي، او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کیدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري، او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پرېښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي، او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کیدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کیدونکې اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکاري په طریقه یې مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کیدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اولو ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي، او دغه تغیرات د وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي، او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغیرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي، او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټول مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي او د کورنۍ ترڅنګ باید دوستان خپلوان ټول معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاتې شو د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بېخوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره د درملو استفاده کیدی شي او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپل څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تیره شي؟
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې ترڅنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د اعتیاد د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټول کورنیو ته باید کافی معلومات ورکړل شي، اعتیاد ورته توضیح شي او د دغه ناروغي طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی لمرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو اعتیاد یو ناروغي ده، ولې دا یو جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطاتم چې لاشي یلی بچی مور دی پودر وې، پلاټ پودر وې، یا مخور دې زت پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
لار په مړی کې نه ومه، په مور خو څه خبر نه، خم خم مورم.
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واغري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې فرید یو بیوز لماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لې وشتمن سړی سره مخ کیږي او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کا سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مشوي دی.
مکتب وای؟
هو تر غرمی پور مکتب ویم او بیا تر مخامه پوری دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو غنی ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه ګزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر ځه چې ځو.
السلام علیکم حاجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، ستړی مشی هلکه، ستړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی ښه یم.
فریده بچیا، دا زموږ مشر حاجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. حاجی صاحب، دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی، نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
حاجی صاحب، دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وی حاجی صاحب درته ووایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالی وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره.
بله حاجي صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ښه ښه، اجازه ده موټر ته لاشي کوم؟
قومندان صاحب، په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشي کوم، که شی نه و بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب، په بکس یې بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، وبه ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها دا دې وګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغجانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سادا یمانو خایما، سادا یمانو خایما،
شکر سا بندا یما نو خیما شکر سا بندا یما نو خیما سچتا سرا یما نو خیما